درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو دي ازادي راډیو دي خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیل هم لا خبرونو کو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا چارواکي به هغه افغان متحدانو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د مرستې لارې چارې عمومي چې غواړي امریکا کې پناه واخلي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې ځواب کې ویل ښایي دغه کسانو په ډله کې چې په دې مهاجرتي پروګرامونو کې شامل دي ځینې نور هدفونه هم ولري. ټرمپ د کډوالو لپاره د نورو مرستو جزئیات ورنه کړل خو دا یې اټکل وکړ چې د دې اداره به دایمي استوګنې غوښتونکو له شاوخوا 90 سلنه کسانو سره مرسته وکړي. نوموړي یو ځل بیا د جوی بایډن د ادارې لخوا د 2020 کال په دوبي کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو انتقاد وکړ. دوه افغان کډوال هغه مهال انقره ښار ته نږدې په یو کرنیز فارم کې د یو ډیران د پاکولو پر مهال د میتان د ګاز نیول له کبله مړه شول. ترک چارواکو وویل چې انقره ته څیرمه د څارویو په یو فارم کې د دوو افغان کډوالو مړي موندل شوي. د ترکیې رسنیو رپورټ ورکړی چې د کارګرانو هڅه کوله کنده پاکه کړي خو د میتان ګاز له امله بې سده مړه شوي دي. پلټنو ښودلې چې دوی د سه شنبې د ماښام راهیسې هلته بند پاتې وو او مړي د چهارشنبې په سهار را وستل شول. قربانیان درویش کلن محمد رحیم او بل احمد نومیږي. د ځایي رسنیو د رپورټونو لمخې دواړه د افغانستان اتباع وو. د ترکیې پولیسو د دوی د مړینې د علت او شرایطو د معلومولو لپاره څیړنې پیل کړې دي. دا طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي نږدې 300 افغان کډوال د پاکستان او عراق له زندانونو څخه تر خوشی کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي. یاد وزارت د پنځشنبې په ورځ پر خپل رسمي ایکس پاڼه په یو پوسټ کې اعلان وکړ چې دا کسان د تیرې اونۍ په لړ کې خوشی شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. یو ورځ وروسته هغه چې د لبنان د حزب الله عمومي شټنګار وکړ چې دا ډله به خپلې وسلې پر مځکه کې نګدي. د لبنان ولسمشر اعلان وکړ چې هوا د پریکړه کړې څو حزب الله نورې سیاسي او ملیشیا ډلې به وسلې کړي. د لبنان د رسنیو د رپورټ لمخې جوزف اون د پنځشنبې په ورځ په بیروت کې ویل چې وسلې به د واسي د لبنان د دولت په واک کې وي څو وکول شي خپل حاکمیت په ټوله خاوره پلی کړي. جنرال اون چې د تریوی مودی مخکې د لبنان د پاوس کمانډانو زیاته کړې چې ټولې هغه وسلې چې له دولت د باندې د حزب الله په شان د وسلوالو ډلو په لاس کې دي باید راټول شي. د حزب الله او نورو ډلو غوښتل چې د وسلې انحصار د اصل چې وازي د پاوس په واک کې ملاتړ وکړي او دې غوښتنې ته په پوره مسولیت ځواب ووایي ځکه چې د پوینا دا یو برخلیک ټاکونکې مرحله ده چې پکې نور تحرکات نشي زغمل کېدی. د 15 لویدیزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د درې ورځنی کانفرنس لپاره تر ستو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لور ته ګامونه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نیول بارو پرون په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه خبره کړې ویلي په نیویارک کې فرانس له 14 هیوادونو سره یو ګډ غږ پورته کوي. موږ د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوو او له هغو هیوادونو غواړو چې لایدا کار نه دی کړی چې مکسره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هند څخه پر واردېدونکو توکو به 25 سلنه ګمرکي تعرفه ولګوي او پر دغه هیواد به یوه بله نامعلومه جریمه هم تطبیق کړي چې علت یې له روسیې د وسلو او تیلو پیر دی. دغه اقدامات به د انګیس له لومړۍ نیټې یعنی له سبا عمل شي. ډونالډ ټرمپ همداراز یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر ټولو نیمه پروسس شوو میسي محصولاتو او د مسو پر مشتکونو 50 سلنه تعرفه وضع شوې چې له نننۍ یعنی ورځې یعنی پنځشنبې څخه به پلی شي. د ترامپ دا پریکړه ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو څو میاشتو خبرو د ځنډیدو سبب شي او له دې سره به د واشنګټن خپل ستراتیژیک شریک او د چین په وړاندې مهم انډول رامنځته کوونکی ځواک له لاسه ورکړي. او د امونه هنګانو د شپږیز کرکټ لیگ د لسم پړاو وتلولي خپل کړه. د شپږیز پایلو بنند مسائنک اتلانو او د امونه هنګانو ترمنځ وشوه. مسائنک اتلانو سیال لوبډلې ته د 122 منډو هدف ټاکلو. د اتلانو لپاره رحمان ګوربز ذاته سلويخ منډه جوړ کړې خو د امونه هنګانو لپاره عظمت الله او مرزي تر ټولو خطو پچونه وکړه. د څلور لوبغاړي وسوځول. د مولي ترڅنګ عبد الله احمدزی هم غوړه تو پچونه وکړه او د 22 منډو په بدل کې په درې ویکټو ویکټونه ترلاسه کړل. امولو ډلې په اسانۍ هدف پوره او د اتو ویکټو په توپیر مساینکتا ماتي ورکړه. حسن اساخیل په څلور دشتوپونو نیمه سلی زبش پړه کړ. دا پر لپسې دوهم ځل دی چې امو د دې سیالیو اتل ولي خپلې. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا کډوالو نړیوال سازمان ریپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو ورختونو سیلابونو او نورو طبيعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي. دا بم په ریپورت کې واوري چې د ملګر ملتونو د خزو څنګه وایي افغانستان کې د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ یو له هغه هیوادونو نه دی چې له سخت ناورین سره مخ دي. دا بخښنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نور افغانانو د جبري ستنولو پروسه سمدستي ودرې. دا به مورې چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي د داعش خراسان څنګه چې مرکزی په افغانستان کې دی د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنو او ټولنیزو رسنیو له لارې خلک افراطي کوي او د مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ دی. که وخت نور ریپورټونه عمله
دردیشی
بی د ازادي رادیو خبري ټولګه. ازادي رادیو د بخښنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نور افغان کډوالو جبري ستنول ودري. دغه سازمان وایي میلیونونو نور افغان کډوال په ایران کې په داسې حال کې د ستنولو له خطر سره مخ دي چې ډېر د طالبانو د حکومت لخوا د زورونو او خصي بیا د جنسیت پر بنسټ له تبعي سره مخ کېدلای شي. بلخو ایران کې ځینې میشت افغانان هم وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي ګواښونو سره به مخ شي. په ورته وخت کې هغوی چې په زور ایستل شوي د سانتیاګو له نشتون شکایت کوي. فیروزه عزیزي نور تفصیل لري.
د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې له ایرانه د میلیونونو نورو افغان کډوالو د ایستلو له ګواښ سره د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کورنیو چارو له وزارت یې غوښتي هغه کسانونه باسي چې په ټکو یې د طالبانو له زورونو سره مخ دي. امنیستي انټرنیشنل دغه شان د یو کمپاین په پیلولو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR په ګډون له ټولو نړیوالو سازمانونو او خلکو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ته د لیکونو په استولو د دې بهیر د درولو غوښتونکي سي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 13مه په خپل ویبپاڼه د خبر کړي اعتراضي بیان کې د UNHCR د راپورونو پر بنسټ ټینګار کړی چې ایران د روان 2025 کال د جون له لومړۍ نیټې او پټکوې په ځانګړي ډول له اسرائیل سره له شخړو وروسته د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر چټک کړی او تر اوسه یې له نیم میلیونه زیات افغانان ایستلي دي. د سازمان اندېښنه ښودلی چې دا افغانان په داسې شرایطو کې افغانستان ته استول کېږي چې دغه هیواد یې د منلو لپاره په کافي اندازه بشري اسانتیاوې په واک کې نه لري. امنیستي انټرنیشنل زیاته کړې ډیری افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ګواښونو او زورونو او ښځې بیا د دغه سازمان په ټکو د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ دي. هغه څه چې ایران کې ځینې میشت افغان کډوال او افغانستان ته یو شمېر ستانه سوي یې هم مطرح کوي. له دې ډلې تهران کې میشتې د افغان ښځو د حقونو فعالې مونیسه عمرزاده ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې افغانستان کې ورته د متوجه ګواښونو له امله ایران ته راغلې ده.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و همچنان
مو ښځې چې د طالبانو له خوا د جنسیت پر بنسټ له تبعیض چلند سره مخ یو اوس ایران کې او هر شیبه د جبري ستنونې له خطر سره مخ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. موږ له نړیوالو سازمانونو او هیوادونو غواړو چې د ایران پر دولت فشار راولي چې خپلو دغو غیر قانوني او غیر انساني اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي.
کریم محمدي به هغه څوک دی چې ایران کې له لسیزو استوګنې وروسته دوونه مخکې لخپلې اته کسيزه کورنۍ سره لدی هوا د استل سوي او وست فاریاب ولایت په ګریزیوان ولسوالۍ کې خپلې میرمنې او څلور کوچنیو ماشومان سره تر خیمه لاندې ژوند کوي. د افغانستان ته د ستنکلل سویو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل
خدای ته مارې ژوند درو ګرمي هر مرده بودن نه خانه
داریم نه جا داریم دار و ندارم هر از خوش راقلی یو تر هیچ دول مرسته نده تر لاسه کردی ما شمان مطول نروغن شوی نکته او چه مرشی حتی تر دکتر ایوڑلای نشو خواره او با هیچ نلرو تر خیمه لاندی جوان که ایران کې مو هر څه پاتې شول او دلته هیڅ څه هم نه لرو.
که څه هم طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان او پراپور کې د مرکزوي کسانو د اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او ستنېدونکو ته د اسانتیاو د برابرولو هڅې کوي. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د نورو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې بهیر نه دی درولی او لا یې چټک کړی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد چهارشنبه د جولای په 13مه کابل کې وی غونډې ته وویل، په تیرو دریو میاشتو کې 1.8 میلیونه افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې روان لمریز کال کې بیا 1,04,000 افغانان له پاکستانه او دغه شان 15,000 له ترکیه هم ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا کډوالۍ نړیوال سازمان ریپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو درنو واورو لامل زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ پر خپل اکسپانه خبرداري ورکړی چې افغانستان کې اقلیمی خطرونه مخ په زیاتېدو دي. دغه سازمان زیاته کړی چې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې سلګونه زره خلک د اقلیمي ناورینونو له امله کډه کولو او بې ځایه کېدو ته اړ شوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر اغېزمنې کورنۍ هم وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دوی نورو ولایتونو ته کډه کولو ته اړ کړي دي. تفصیل د زماده همکاري په ریپورت کې.
په ورستیو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شدید اورښتونو او سیلابونو وروسته د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې د روان میلادي کال لپاره په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 13مه په خپل اکسپانه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقلیمي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ ربع کې 1,05,000 خلک په کور دننه بې ځایه شوي چې 9% یې د اقلیمي بدلون پورې اړوند او طبیعي پیښو له امله دي. د سازمان زیاته کړې چې له 3,09,000 ډېر خلک هم کډوالۍ ته اړ شوي دي. آی او ایم ویلي چې په دې پیښو کې کلیوالي ټولنې تر ټولو ډېر زیانمنې شوي، کورونه یې ویجاړ شوي او خلک د څښاک اوبو له کمښت سره مخ شوي دي. آی او ایم دغه شان زیاته کړې چې د خوړو نه خوندیتوب په دې موده کې د خلکو لپاره تر ټولو لوی اندېښنه وه چې 40% ټولنو د خوړو کمښت خپل اصلي ننګونه بللې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دا چې دوی یې د بیرغونې توان نه لري کډوالۍ ته یې مخه کړې ده. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکي حقبین ازادي راډیو ته وویل،
در اثر سیلابایی که در استوالی بغلان مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه رغلل زمک کرونه او دیوالونه ویجار کرل، مکته مالی زیانونه وراول. زلخ پلو ما شمانو سرمه و تختیدم او کابل تکده شوم. مک مرسته تا ارتیال رو او مرسته وارو.
د میدان وردګو ولایت یو بڼوال چې باغ او کرنیزې ځمکې په تیرو دوو کلونو کې د سیلابونو له امله ویجاړې شوي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
موږ ځمکې چې دی هغه تیر کال چې سیلاب وړي دي هغه په ځای پاتې دي، نو تر 100,000 زیات شخصا مخ ساره لیدلې ده. او همدارنګه سا کال تک بیا سیلابونه را آلال در قوی سیلابونه و پا دیکی هم تقریبا تان ها ما یو لک افغانه خساره لیدلی ده. سا کال نور عوادیس و این لک غنم ور کرد او نور نموسات و نکومت ایچ هم نکومک کرده یعنی توجه کرده.
ده یادوانی ده چی ده ملگرو ملتونو ده بشری چارو ده همغاگی دفتر اوچه هم ده جولای پا وویستم پی و راپور که خبردارای ور کرده و چی افغانستان دروان کال پا وودی که ده اقلیمی نورین لزیاتی دون کوپایلو وچکاله او بیساری گرمی د سیلابونو له خطرونو کرنیزو حاصلاتو کې د پام وړ کمښت او د څارویو تلفیدو سره مخ دی. د دې مخکې د سره سلیم نړیوالې کمیټې ICRC هم ویلي و چې د څلور لسیزو جګړو لامل د طبيعي پیښو او د اقليمي بدلون منفي اغیزو پر وړاندې د افغانستان زیات منیدو په دغه هیواد کې ستر اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له منفي پایلو، وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم ورښتونو او د اوبو د سرچینو له کموالي سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
دا ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي چې افغانستان د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ یو هیواد دی. د ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزي په مناسبت په یو ریپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر خزو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو لګول شوي بیلابیل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخیږي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې له سختو بحرانونو سره مخ هغه هیواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورځ تر بلې سختیږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 مخبور شوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي، او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغه ادارې په راپور کې دا هم راغلی چې په تیر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمیر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې، خوارځواکۍ، د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. په کابل کې و میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
پیش از 3 کې زنانو دختر
لږ کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان میرمنې له لومړنیو حقونو او نو عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقوقو دغه کار نفس د میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی.
اجتماعي مواجې سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم د افغان میرمنو د وسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وګمی توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي، بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه هم تړلي دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوی. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشټوالي سره مخ دی، بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دی.
د ښځو د حقونو بل فعال ترنم سیدی وای
4 سال تمام است که این گروه
څلور کاله کې چې د غډلې یعنی طالبان او ښځې په خپل کورونو کې زندانی کړې دي، او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر ښځو او نارینه وو د یو نوي ظلم شاهدان یو. جبري کډوالۍ، فقر او بیکاری زیاته شوې او زندانونه له بې ګناه انسانانو ډک شوې دي. او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بې حجابې په پلمه ښځې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري وړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یو ان وومن د تازه بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې له 2021 کال رئیسی واک ته تر رسیدو وروسته د ګڼو نورو محدودیتونو په شمول دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غرازي دوی په ډېرې دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کول هم راګرځولې دي.
له خبرونو ور اخوا
مګګل ازادي راډیو ناوړی دوستانو، په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو د ټولولو وخت ګڼ بغداران شکایت کوي چې لایوي خو لارې حسینې دي چې دوی تازه انګور صادر کړي، لبل خوانه د ممیز جوړولو د اسري او معیاري فابریکو نشټوالي د چارم ستونزمنه کړي چې دوی ممیز جوړ کړي او هغه بیا بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. د سنا کاکړ په ریپورت کې پر تفصیل اورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی، په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر له پانګوالو غواړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی وایي که دا کار وشي تر ډیره به له تاوانونو خوندي او کلونه یې وغوړېږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي راډیو ته وویل
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات راټولېږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغ لرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دوی زیاتوي چې دا مهال دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یوه ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل باغ دي، نیم مې اخیستي، او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات خو نشول کړی، ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولی شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته یې صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي، چې له دې اندازې 30% وچیږي او ممیز ترې جوړېږي. خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دوی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5% تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیزو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزیا ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه 2 جولای د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولید د کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 بزمکه کې جوړ شوی، چې په کلنی ډول د 10,000 ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤول نصیف فدا ازادي راډیو ته وویل چې دې فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3,000 باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په 1 ساعت کې 4 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 25 پوری رسیږي.
د نوموړي په خبره دا مهال دا فابریکه 2 ډوله ممیز، سره او تامسون پروسس کوي، چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به دا پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه لیکلي چې ملا برادر د پرانیستي په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی.
مخکې له دې چې زما بل همکار بله خبري مجله درته وړاندې کړي، پرون د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د دې پدیدې د قربانیانو په اړه د پوهاوي لپاره لمانځل کیږي. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې انساني قاچاق پکې تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کیږي. په دې اړه رپورټ اورو.
فکر وګورئ چې قاچاق برا انسانانو را مثلي
دا د انساني قاچاق یو بیلګه ده. دا چې نغواړي نومې پر راپور کې خبر شي وايي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړې او د امنیت ستونزو او غواخونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوړه کړي. نو موړې وايي خپل سفر په 2021 میلادي کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. دا چې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی وو، د پاکستان، ایران او ترکیې په لارو سفر وکړ او هڅه وکړ چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون ل لا بیلو لارو څخه په ګټنی اروپا ته نه نوځي، خو په خبرې بریالي نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي. وای
روزای سختی را
ډېر سختی ورځې مې ولیدلې. یو ځل د بلغاریا پولیس ونیولم، وی وهلم او شکنجه یې راکړه. لاس مې هم مات شوی وو. په یو پنجره کې بند کړم او د اوبو ماشینې را باندې چالان کړو.
دی وايي د ومهشتو لپاره د قاچاق پرانو په لاس کې او روسته د مدیتراني د بوللاري افریقي هوادونو بیا اروپا ته ورسید. خو په خبرې ډېرې ملګروي په دې سخت لارو کې ژوند له لاس ور کړي.
تر سخت مسیر دشوارش امید زندگی
ډېر سخت ده، نه د بهر لاري او نه هم د ترکیه لاري امکان لري. اصلا په دې لار تک له مرګ سره لوبي دي. انسان داسې کیږي لکه چې غوخه چې له ماشین وباسي. له دومره سختۍ او دومره ستونزو سره یو کس اروپا ته رسیږي، که څه هم د رسیدو چانس یې ډېر کم وي، او بیا هلته د ډیپورټ کېدو خطر لا بیل وي. په لاره کې د لاس او پښو ماتېدو امکان ډېر زیات وي.
نوموړی وایي په دې برخه کې باید انسان شعوري انتخاب وکړي، او ځوانان باید د دې وژونکو لارو پر ځای خوندي او قانوني لارې انتخاب کړي. د انساني قاچاق یو بل درویش کلن قرباني چې دا هم نه غواړي پر اپور کې نوم خبر شوی. په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری لامل هڅه وکړه چې د قاچاق پر په مرسته اروپا ته سفر وکړي، خو بریالی نه شو، بیرته افغانستان ته راستون شو. نوموړی د ځوانانو لپاره ورته پیغام لري.
همداسې د لکه خپل ژوند چې په 50-50 حالت کې واچوي، کوله سې خطر خو کوله رسې نو داسې یو ضرر به درته ورسېږي، تر څو تومانه شکول چې خپل ژوند به مخکې ویسي. لکه څنګه چې زمونږ یو ملګری خپل د پخو درې ګوتې له لاسه ورکړي، او اوس مایوبه دی او نشکوله په لار باندې وګرځي.
دا په داسې حال کې د چهارشنبه د جولای 1 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د انساني قاچاق د قربانیانو د وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو او د دوی د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نمانځل کیږي. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي، چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاق وړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزې ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. دغه راز د قاچاق وړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایت د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یو بڼه ګڼل کیږي. پرون د جولای په 9 د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او د جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا UNODC په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د انسانانو قاچاق د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اگست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو، بیکاری او بېوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالي زیاته شوې، چې ورسره د انساني قاچاق پیښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR د جولای په 15 په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته اروپا ته د افغانانو غیر قانوني کډوالي زیاته شوې. د ادارې ویلي چې په 2024 کال کې د ټولو غیر قانوني کډوالو 20% چې افغان اتباعو په ناقانونه ډول د ځمکې یا سمندر له لارې اروپا ته ننوتي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر په افغانستان کې د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د زیاتوالي د لاملونو په اړه وایي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر بدتر شوی دی. د ښځو او ماشومانو ملاتړ بنسټونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له هېواده د ځوانانو د وتلو هیلې د قاچاقبرانو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده، او دې کار یو بد وضعیت رامنځته کړی دی چې کولی شي د انساني قاچاق په زیاتوالي مثبت اغېز وکړي.
نوموړي وویل چې په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې رسنۍ او نړیوالو بنسټونو ته د نه لاسرسي له امله د انساني قاچاق د قربانیانو ملاتړ سخت دی، او په اوسنی وخت کې د لږ تر لږه د بشري حقونو د مدافعان په افغانستان کې دغه ډول پیښې ثبت کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2000 تر 2023 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 200,000 قربانیان پیژندل شوي، خو دې سازمان اټکل کړی چې د نه راپور شویو قضیو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتوالي په دې هیواد کې د انساني قاچاق لپاره بستر غوړولی. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل،
اوس چې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلو سره د قانون خلا موجوده ده، د انسان د قاچاق د دغه جرایم په اړه باندې مشخص قوانین وجود نه لري. بناً نړیوال تړونونو نه موجودیت په سیمه کې د دغه پدیدې په وړاندې باندې د مبارزې لپاره د مشخصو میکانیزمونو نه موجودیت د دې باعث کیږي چې دا سیمه لا هم د قاچاق لپاره یو مساید بستر دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په افغانستان کې د انساني قاچاق د اوسنی وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د طالبانو مشر ملا هیبت الله د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان صادر کړ. په فرمان کې راغلي چې د کورنۍ چارو وزارت باید انساني قاچاق کوونکي ونیسي، پوځي محکمو ته معرفي کړي، او د اول ځل لپاره 1 زندان، د دوهم ځل لپاره 2 زندان، او د دریم ځل لپاره د 3 زندان سزا ورکړي. په فرمان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی، او د طالبانو له دفاع وزارت غوښتل شوی چې په سرحدونو کې قاچاق ونیسي او کورنۍ چارو وزارت ته وسپاري. د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لوري د انسانانو د قاچاق نړیوالې ستونزې ته رسیدو او ورسره د مبارزې په هدف وټاکل شو. انساني قاچاق یو منظم جرم دی. استفاده پای ته ورسوي د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې سکنه شوار دی. دا شوار په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو پر رول او د قاچاقبرانو د شبکو په منځوړلو ټینګار کوي. د غراس دا شوار یادونه کوي چې ټول باید د انساني قاچاق د قربانیانو حقوقو او خوندیتوب ته بشپړ پام وکړي او دوی ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ بهسته وخت مو هم تر هندې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوسته شرغ لاست وایم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنین. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبيعي عکس العمل دي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبيعي دي په انسانانو کې چې دغه همدغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي. یعنی همدغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان چې انسان د مختلفو پیښو د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالات یا چاپیریال په هکله په وړاندې دی وړاندې کوي همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبيعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي او دغه عکس العملونه کېدای شي د خوشي په ډول وي، کېدای شي غوسه وي، کېدای شي خفګان وي، کېدای شي ویره وي، هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغه سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا کچیر خوش اوسي یا د خوشاله وي، د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه چی شي. کچیر خفه اوسي، کچیر مثلا ځین وختونه زړتنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسي چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه هم دغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسې، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسې، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کو یا ځان شو پیژنو، د دې لپاره اړینه هم ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په حق له هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژنې، د کولای شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کو، یا په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لیرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني هغه په ښه ډول سره اداره کوي نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیش په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم که دا احساس زه لرم نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولی دي یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دی، هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه شي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو درک او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني، د یو پیش په وړاندې مثلا که دی خوشاله اوسي یا ډېر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولی شي چې د نورو احساسات هم درکړي. که چیرې په قابل شخص یا یو بل نفر وویني چې ډېر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولی شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسي هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډېر ښه دوستانه او یو ډېرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي. د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي. د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپلو حالاتو او اړتیاوو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا بیا د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دی. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی، او موږ کولای شو چې خپل ورځنی چاره ته په ښه ډول سره ادامه ورکړو. نو ځکه موږ کولای شو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو د خپل ورځنی چاره کې، په خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسې خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو وړتیا هم ښه کوي او زموږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر سئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر سئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلودئ. ورپسې راسئ خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذباتو ته یو واضح انځور ورکړئ، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړئ او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړئ. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچه کې دا کار حتما وکړئ، چې دا کار بیا ستاسو سره مرسته کوي هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دغه سرچینه معلومی کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې، تاسو باید دغه سرچینه هم معلومه کی د کمې پیښې، د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم؟ د دې احساس لامل څه دی؟ ولې زه دا احساس کوم؟ کمه پیش وسو کم حالت سره زمخ سوچ باندې احساس پیدا کی د دې احساس پایله څه کېدلی سي او دغه پښتني بيستاس سره مرسته کوي چې د احساساتو په درکې تاسو ته ورته درکې تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شت درکې ورپسې د نور سره خبرې وکي هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور وړ کسانو سره خپل د دوستانو سره خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کړي او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو خپل د کورنۍ خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوي د خپل احساساتو په حق له د تاسو سره مرسته کوي د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ته ښکاره کوي حتما مقابل لور تاسو پوښتنه چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس درلودلو دلیل چې شي نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ بل تاسو ته رامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومیږي مراقبه او ځان انعکاس وکړئ د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کول او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي مثلا مطالعه وکړي مثلا موسیقي ته غوږ ونیسي مثلا د یو چا سره خبرې وکړي یا یاداشت ولیکي یا خپل احساساتو په حق لیکنی وکړي خپل ځان ته لیکو لیکي چې دا ټول ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره درک د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی بلکې ستاسو په ټولنیز مسلکی او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې خپل مسلکی اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړې کوي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ ذهني روغتیا ته ورسیږئ سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي سکون آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو سرچینه وپیژنئ او خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا داخلي آرامتیا سکون او هوساینه درکوي تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د شکل تاسو خپل احساسات وپیژني د نور احساسات هم شه درکولای شي کله چې مو د نور احساسات شه درکړل نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی او ډیر جوړې اړیکې جوړې کی په مسله کې برخه کې هم همداسي تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ ځکه تاسو خپل احساس پیژني چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی نو دلته کې چیرې تاسو خپل احساسات وپیژني کچیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیه کې بیا ځل تاسو پیښ سو تاسو په پوهیږئ چې زه د پیښې په وړاندې تاسو یو عکس العمل ښکارا کوم نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا تر سره کیږي تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ شي کنټرولولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شي اړیکې جوړې کړئ نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ راځو د ورځني احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي کچې تاسو هدف دا وی چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږي نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړي چې هغه فعالیت تر سره کړئ نو اول تاسو یو کتابچه راوخلی په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړي هر ورځ څو د حقیقت خپل د ځان لپاره وخت ورکړي خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي هر ورځ تاسو دا څو پوښتنه تاسو ته ورکړي چې نن تاسو څه احساس کاوه د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي د دې احساساتو لامل څه و تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و یعنی کومه پیښه کومه خبره کومه واقعه تاسو سره پیښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودي ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا دغه کچیر تاسو کومه خبره اوریدلې وي د یو موضوع څخه خبر شوې او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي څه عکس العمل مو درلودي څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی دی هغه ولیکئ او په پایله کې دا چې کچیر په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه سپیشل بیا تاسو سره پیښ شي همدغه کیسز بیا زل تاسو وکي نو تاسو به هغه مال څه ډول چلن کول غواړي همدغه پوښتنې ته ځوابونه وایاس او دا فعالیت حتما تر سره کړئ چې تاسو سره د یوې هدف په ذهن ارامتیا کې مرسته کوي درنو ځکهونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ځدلې وي درتلونکو درس پوری تاسو ټول پر مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه کی هلی میومنی درنو زده کوونکو هلی د چروغه جوړ به استه وخت مو هم تر دې محل په خیره سوالي تاسو ټول ته د نن ورځې البسته چراغ لاس ته يم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده دا چی زموږ بدن او زموږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي پر همدغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لاس ته راوړو نو د تل په سیر نن ورځ هم هلی لرم چې د لوست راخره نشي بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي راز خپل د نن ورځې درس پیل چې بدن او احساسات مو موضوع د بدن او احساساتو ترمنز اړیکې ترځو بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري ډیر نږدې پربل باندې هیزي پرېږدي او یو پربل باندې خپل تاثیرات لري زموږ احساسات نه یوازې د چې زموږ ذهن زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکی اغیز څرګندوي خپل فزیکی تاثیرات لري زموږ په بدن باندې کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو نو زموږ بدن هم هغه ته ځنګړي عکس العمل نه شي چې دا غاړي کې د انسان لپاره ډیره مهمه او ډیره طبيعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو نو ملمدار خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي زړه مو هم شډه ول سره فعالیت کوي زړه مو خوشاله وي خپل فعالیت ته شه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي کیږي یعنی موږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرامي مګر کچیر موږ د غوسه احساس ولرو مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي د غوسه یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاته وي د وینې فشار مو هم لوړیږي عضلات مو سختیږي په ځنګړی توګه زموږ د لسونو عضلات چې دی هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غوسه په وخت کې سختیږي دا هغه فزیکی تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي کچیر خفه اوسو یا د خفقان احساس ولرو نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي خپل ورځنی چارې په شپه انرژي سره په شډه ول سره نه سو کولای هغه سره ورسو معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي خوب یا ډیر کم وي یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي کچیر یو انسان ډیر بدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري نس کولای چې بده په دوه حالات کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساسات او اغیز د چکر د باندې پرېشت کده سه هم اشتها مو ډیر کم وي یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا همدغه د خفګان احساس ده هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې کچیر وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر په بدن کې نو زړه مو ډیر تیز درزیږي یعنی د زړه درزا مو ډیر زیاته وي د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالې کله چې د وېرې احساس کوې مو بدن ډیر ګرم سي د بدن د حرارت درجه مو ډیر لوړ سي لاسونو پښې مو ډیر خوله کوي مګر کچیر زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو پښې ډیر یخ یا بدن مو د یخوالې احساس مو شکو په بدن کې نو دا بیا د وېرې یا د استرس هغه تاثیر دې زموږ پر بدن باندې د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي چې کچیر مثلا موږ ډیر وېرېدل اوسو یا سټرس مو ډیر زیات وي نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو بل هم د شرم احساس دي د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډیر سور کیږي یا مخ سور سي د رنگ بڼه مو بدليږي بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي بدن تودوخه مو زیاتیږي د زړه ضربان مو تیزيږي
زړه مو ډېر ژر یا ډېر چټکي سره غورځي، تر ځایه ډېره زیاتي، بدن مو ډېره ګرم وي، مخ مو سوزر کېږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې رازو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي. زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات سره زموږ په بدن باندې اغېزه پرېږدي. دغه له جملې څخه موږ او تاسې مثلا وویل د غصې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشي په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل ښيي، چې دغه تاثیرات مو وویل چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغېزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس رازو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غصه، فشار یا سټرس، کچیرې غصه ولرو، کچیرې مثلا په قهر اوسو، یا مو فشار په بدن باندې، یا ډېر د فشار یا سرګردانۍ احساس کوو، یا مو سټرس ډېر وي، یا سټرس لرو، یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کېږو. د بدن عضلې مو خصوصا زموږ د لاسونو عضلې، زموږ د غاړې عضلې چې دي، هغه ډېر سختېږي. نو د دغه سختېدو، د دغه عضلاتو سختېده موږ د ښکاره کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښودي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غصې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغېز پرېږدي. مثلا که چیرې په غصه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې بوده، هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویریدلې وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده، هغه زیاتېږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بریدلې وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی، هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځان ته غوړه کې، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی، هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلېږي، رنګ یې بل رقم کېږي، مثلا ژړ کېږي یا سور کېږي یا هم ژړ کېږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر دي چې زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده، هغه زیاتېږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم په تنفس کې یا په ساختلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده، هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کې. یعنې د زړه درزا چې مو ده، هغه ډېره زیاتېږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رازو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګه کو. اول نقطه ته دا رازو چې د بدن علائم ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علائم چې دوی د احساساتو په وخت ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوئ، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړئ. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډېر خوشاله یو، یا ډېر په قهر یو، یا ډېر په غوسه کې، یا ډېر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړئ، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د خپل احساساتو سرچینه هم وپیژنئ. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډېر په قهر یاست، متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي، مثلا سا اخیستل، موږ وویل سا اخیستل مو څه ډول کېږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخې ته متوجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتېږي. تاسو حتماً ډېر یخوالی احساس کوي، هم ډېر ګرمي احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډېره ژوره ساه واخلي. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پرامولي کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم استراب یا سټرس چې دی، هغه راټیټوي. څنګه؟ مثلا که چیرې تاسو سټرس لري، یا پر تاسو باندې ډېر فشار او سي ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلي. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام اوسي، ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، او تر څنګ هم هغه سټرس یا فشار فشار چې پر تاسې باندې دی هغه هم راکمه کی. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی، فزیکی فعالیتونه ډیر وکړي، مثلا ورزش وکړي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډیره مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډیر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لرئ، یا مثلا ډیر قهر یا خفه یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې فزیکی فعالیتونه ډیر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړي، او کولی سي چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوګا وکړئ. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي، او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوګا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلئ، یا ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسو سر ته ورسوي چې ستاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوګا یې ډیر ښه مثال دی. د یوګا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه ټول ذهن ته راټولی شي، او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په شډول سره وپیژنئ. تاسو د یوګا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستې ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي، چې تاسو خپل احساس کچیر په غوسه یاست، غوسه مرکبه سي، کچیر خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشی احساس درکوي، او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری، یا هغه باوري کسان، یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډیر اړیکه ټینګوي، او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډیر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ. چې دا هم یو بل لار ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي، او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي، او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولای شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولای شئ هغه ستاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، او د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساسات له عمل ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې، او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ، خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست، نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چیرې تاسو خفه اوسئ، ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنی په بدن کې مو کوم تغیرات راځي، او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سره ورسوي چې تاسو سره د احساساتو په دیت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422301
Por visa da fita تاس کی شخبی دمستی تو کم ہر نرگس تا یہ جام ورکڑ ہر نرگس تا یہ جام ورکڑ ہر گل بٹی یہ یا قصو ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرب شو دادا مستو گزر لائی دے دادا مستو گزر لائی دے دادا بہت سب کو بیدا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرب شو دادا مستو گزر لائی خلوت کا کے خاموش ہوا شور ہے سنے پخلوت کا کے خاموش ہوا شور دے زیرو بم پکی رے رے آشا باز پر آنے شو زیرو بم پکی رے رے آشا باز پر دادم 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 گھر لائے دے دادم سر لائی دے دادا اور سب تکو بیدر ہر پانا خمار در ہر گلاب شراب شو دادا مستو بسر لائی دے دادا اور سب تکو بیدر ہر پانا خمار در ہر گلاب شراب شو دادا مستو بسر لائی دے